د مازیګر شپږ بجې شپې درنو اوریدونکو السلام علیکم مسپت څاروانم په دې خبری مجله کې چې د شمشار ځدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د افغانستان او سیمې راپورونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د اروزګان ولایت د خاص اروزګان ولسوالۍ په سیمه کې سخته جګړه روانه ده. د فراه ولایت د امنیتي وضعیت په اړه ضد او نقیص راپورونه ورکړل سوي دي او د پاکستان په نوشهره ښار کې نن د ملیشه ځواکونو پر موټر په ځانمرګ برید کې یو سرتیری وژل سوی دی. بشپړه خبرونه. د اروزګان ولایت د خاص اروزګان ولسوالۍ د ملي اردو یو شمیر سرتیرو نن ازادي راډیو ته په خبرو کې ادعا وکړه چې دوی وسلوالو طالبان محاصره کړي او که اضافي سرتیری ورنه رسیږي ولسوالۍ به سقوط وکړي. د دوی په وینا وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ ودانۍ سوځولې ده. دوی وایي چې اوس د امنیه قمندانۍ پر ودانۍ جګړه روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت د ویان دفتر سرپرست محمد ردمنیش نن ازادي راډیو ته په خبرو کې تایید کړه چې جګړه روانه ده او وی ویل چې سیمې ته نوي ځواکونه ورلیږل سوي دي. د ملي اردو د سرتیرو په وینا 15 ملګري وژل سوي او 10 نور یې ژوندي ورک دي. د اروزګان ځایي چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په دې اړه بشپړ راپور په همدې خپرونه کې خپریږي. د فراه ولایت امنیتي وضعیت په اړه ضد او نقیص راپورونه ورکړل سوي دي. د فراه والي وایي چې په دغه ولایت کې وضعیت اوس مهال آرام دی. د فراه والي عبدالبصیر سالنګي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل: دی وایي د دولتي ځواکونو ترمنځ یو سوی تفاهم رامنځته سوی چې دوربینو یې ربط سره لاره او یو بل یې لیدلی او د مخالف فکر یې کړی دی. فایرونه سوي د شپې له پیل راهیسې تر اوسه تلاشي روانې دي. تر اوسه هیڅ شی نسته چې وموندل سي چې ګواکې طالبان دي دلته. خو تیره شپه په فراه ولایت کې د نشوتو راپورونه راغلي وو. د فراه ښار د امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد تایید کړی چې د شپې لخوا جګړې دوام وکړ او په سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي. د فراه ولایتي شورا مشر فرید بختور هم ویلي چې د شپې له 10 بجو تر سهاره جګړه روانه وه. د بغلان ولایت تالاو برفک ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. د 209 شاهین قلي اردو په مشرۍ ځواکونو په دغو عملیاتو کې 10 طالبان وژلي او ټپیان کړي دي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلي اردو ویاند حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته ویل طالبانو تیره شپه په نښتو کې په ترمش او شتر جنگل سیمو کې 10 کلي له لاسه ورکړي دي. دی وایي ترمش او شتر جنگل یوه پراخه سیمه ده چې تالاو برفک ولسوالۍ ته نږدې ده او نږدې ده چې امنیتي ځواکونه یې کنټرول ترلاسه کړي. د بامیان لخوا ځواکونه ځان سیمې ته رسوي. انشاءالله هیله لرو چې ډیر ژر به تالاو برفک ولسوالۍ ونیسو. د 209 شاهین قلي اردو ویاند همداراز وویل چې مخالفینو څخه یې 10 کلي بیرته نیولي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ښوونکو زده کوونکو او پوهنې ریاست د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره په فراه ولایت کې ټولو ښوونځیو ته رخصتي اعلان سوې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس د ښوونځیو د تعطیل لامل په فراه ولایت کې د امنیتي اندېښنې ښودلي او ویلي چې په دغه ولایت کې د امنیتي وضعیت له ښه کېدو وروسته به ښوونځي بیرته پرانیستل سي. کبیر حقمل وویل د پوهنې وزارت په دې باور دی چې په درسونو کې ځنډ په زده کړو منفي اغېز لري،
اما از این که جان و حیات شاگردا و استادای ما بسیار اهمیت داره.
دی وایي چې دا چې د زده کوونکو او ښوونکو ژوند او امنیت مشتډیر مهم دی او په دې خاطر چې دوی له نشته خوندي پاتې سیمو پریکړه وکړه چې د ناامنۍ تر ختمېدو پورې ښوونځي وتړل سي. په فراه کې نه امنیت د سې شنبې له سهار راهیسې پیل سو او تر اوسه دوام لري. اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه د هوایي قواو په ملاتړ په فراه ولایت کې د حکومت ضد مخالفینو د تهدیدونو پر وړاندې دفاع کوي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د پاکستان په نوښار کې نن د ملیشه ځواکونو پر موټر په یو ځانمرګ برید کې یو سرتیری وژل سوی او ګڼ شمیر نور ټپیان دي. د پولیسو یو افسر مشال خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې بریدګر د ملیشه ځواکونو موټر هدف وګرځاوه. په حمله کې د ملیشه ځواکونو د غړیو په ګډون لږ تر لږه 14 کسان ټپیان سوي. د پیښې ځای ته د ژغورنې ډلې رسیدلې. بلخوا د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې ځایي پولیس چارواکو ویلي چې یو بل کسان پوځي روغتون ته وړل سوي چې پکښې د دریو حالت ښه نه دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د اروپای ټولنې مشرانو له خپلو لویدیځ بالکان سیالانو څخه وغوښتل چې په خپلو هیوادونو کې اصلاحاتو ته دوام ورکړي. د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې د اروپای ټولنې هیوادونو په سرمشریزه کې د دغې 28 غړي لرونکي ټولنې ته د بالکان هیوادونو سربستان، بوسنیا، مونټینیګرو، کوزوفو، مقدونیا او البانیا د نږدې کېدو په اړه خبرې وسوې، خو په دې اړه څه نه دي ویل سوي چې آیا دوی ته به په نږدې راتلونکي کې د اروپای ټولنې بشپړ غړیتوب ورکول سي که نه. د برتانیا صدر اعظم تریزا می په سوفیا کې خبریالانو ته وویل
I'm very pleased that the UK is going to be hosting.
دا وایي زه خوشاله یم چې برتانیا به په جولای میاشت کې د برلین پروسې پر مهال د لویدیځ بالکان کلنۍ سرمشریزه کوربوي، او موږ به د سوفیا د سرمشریزه د نتایجو په اړه په هغه سرمشریزه کې خبرې وکړو. او زه فکر کوم موږ به نن ګورو چې په ټوله اروپا کې څه وړ له یو بل سره همغږي رامنځته کړو چې د لویدیځ بالکان ثبات او بریا په برخه سي. په 2004 کال کې اروپایي ټولنې ډیری ختیځو اروپایي هیوادونو ته د غړیتوب وړاندیز ورکړ. په 2005 کال کې بلغاریا او رومانیا، او همداراز په 2013 کال کې کرویشیا د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړ. دا و تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. محاصره شوی خاص روزګان ولسوالی کې سرتیری وایي فوري مرستو ته اړتیا لري.
پنځه دېرش نفرو برګونه شهیدان لرو، نور زخمیان هم دي. بل خبر نه اسو چې څنګه په څنګه کې په اخري نور معلومات نه لرو.
د فراد ورستی وضعیت حالم درکو. د غزنی او جوزجان په څو سیمو کې نه ختی روان دي. د علماو شورا په روژه کې د اوربند غوښتنه وکړه.
ای میاشتې ته د صبر میاش ویلې شوې دي. د ټولو جنگی ډلو نه او مخالفینو نه دا هیله ده چې د جنگونو سلسله ته ادامه ورنکي.
د انتخاباتو کمیسون وایي د ورځې نږدې 100,000 تنه نوملیکنه کوي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. ساعت 8 بجې او بخښي ساعت 5 بجې او 8 دقیقې شوې. د فراو د ورستی وضعیت حالم درکو، خو مخې تر دې چې فرا ته ولاړ شو، د ازادي راډیو خبریال په اروزګان ولایت کې وایي چې نن د دولت وسلوال مخالفان د دې ولایت چوری ولسوالۍ ته داخل شوي دي، او دا شیبه د چوری ولسوالۍ په بازار کې جګړه روانه ده. د اروزګان په خاص اروزګان ولسوالۍ کې هم د ملي اردو سرتیری د مرستې غوښتنه کوي. د اروزګان ولایت د خاص اروزګان ولسوالۍ د ملي اردو یو شمیر سرتیرو نن د تلیفون له لارې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو سخت محاصره کړي، او که ژر اضافي سرتیری ورونه رسیږي ولسوالۍ به سقوط وکړي. دوی وایي وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ ودانۍ سوځولې، او د ملي اردو یو کمپ هم نیولی دی. له اروزګانه د شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان خاص اورزګان ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له تیرې وی ونې رئیسې ماسره کړې، او د سپوکو او درنو وسلو پیرونه ور باندې کوي. په دغه ولسوالۍ کې د ملي اردو میشتو سرتیرو د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه ویل چې وسلوالو طالبانو سخت ماسره کړې، او چار چاپیره پرې راڅرخېدلې دي، او په خبره چې آن د ولسوالۍ ودانۍ ته هم اوس اور اچولې، او یو کمپ یې هم ورسکوت کړی دی. د ملي اردو دغه سرتیری زیاتوي چې د چیرې شپې رئیس یې 15 ملګري وژل شوي، او 10 تنه یې هم ژوندي ورک دي.
ولسوالۍ باندې مدیریت ته مور اچولې، ولسوالۍ ته مور اچولو د ازموږ یو کم چې دی دا نمایي سقوط کړی، یو کم پاتې دی. بېخي شدید جریان لري جنګ پیلانه. زموږ خو تقریبا 10 نفره پیلن نګره کدي، کوم شهیدان چې پوستو کې وزل جسدونه هم پاتې دي هملته، یو څو شهیدان چې دلته داخل کم کې سره 15 نفرو برګونه شهیدان لرو، نور زخمیان هم دي. بل خبر نه اسو چې چېرته په سنګر کې په اخري نور معلومات نه لرو، کوم ځای کې په اخري زخمیان او شهیدان ډېر لرو. مونږ
دوی وایي خوراکي توکي او مهمات یې هم اوس پر خلاصېدو دي، او په خبره یې کچېري ولایتي اداره او مرکزي اداره ورسره عاجله مرسته ونه کړي، نو ولسوالۍ به د وسلو والو طالبانو لاس ته ولویږي او سکوت به وکړي. د ملي اردو دغه سرتیری زیاتوي چې د غلطه د وسلوالو طالبانو سره بهرني وسلوال هم ملګری دي، او شمیر سلګونه ترسيږي.
نو خوراکه لا شان میخي مهماتم خلاصي اسور تقريبا لاس درافت هيش ولا درافت اجن جريان لري نو بيخي مهمات تر سره مونږ کم کم لرو ټول بهرني دي بهرني دي ټول لري شي هر شي لزاريا الهزار هر شي منظم دي بس
والا خوسته حکومت هستیم ما تا دو ساعت دیگه که حکومت بر ما برسه اگر نرسید باز وضعیت کل ما خراب است ما توپ ما را در داده بود یک
د سرتیرو د دغه ستونزو د هوارولو په مخه مو په ورزګان کې د ملي اردو د څلرمې پلې لیوا د ورزګان ولایت مقام او د دغه ولایت د امنی کمانډانی دروازې ورټکولې. د امنی کمانډانی او لیوا مسولین په خپلو ادارو کې نه و او د ولایت مقام مسولین بیا په خواږه خو بیده و او خبرو کولو ته حاضر نه سو. د دفاع وزارت مسولین بیا د سربازانو دغه خبرې ردوي خو جګړه مني. د ملي دفاع وزارت مرستیال سرپرست ویان محمد ردمنی شاهزادی راډیو تویل چې یادی ولسوالۍ ته تیر شپه زپی سرتیر استولی او په خبره چې هلته اوس وضعیت آرام دی
مونږ هم هلته عملیات لرو او هم مونږ خپل قطعات او پولیس ملی ته اقالات کړی او وضعیت هلته تر کنترول لاندې دی. نو نور خلک تاسې ته راپور درکوي هغسې نه بلکې د مونږ تر کنترول لاندې دی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د یو دولتي باوري سرچینې له کوله په یاد ولسوالۍ کې څلور ورځې وړاندې وویشت د ملي اردو نور افغان سرتیري هم وژل سوي وه. د ارزګان پر خاص ارزګان ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له تیرو دوو کلونو راهیسې لارې تړلې او امنیتي مسولین یادې ولسوالۍ ته د هوا له لارې اکمالات کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
په ارزګان کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت ته د چوری ولسوال هم ویلی دی چې په دې ولسوالۍ کې هم سخته جګړه روانه ده. وسلوال طالبان د دې ولسوالۍ مرکز ته داخل شوي دي او اوس د ولسوالۍ په بازار کې جګړه روانه ده. له بلې خوا د فراه والي وایي تېره شپه د افغان ځواکونو د بېلابېلو قطعاتو ترمنځ سوء تفاهم د دې سبب شو چې په ښار کې د ډزو ږغونه واورېدل شي. عبدالبصیر سالنګي ازادي راډیو ته وویل چې گوندی وسلوالو دا خبر سمنه ده چې گوندی وسلوالو طالبانو بیا پر شار حمله کړې ده. د شاغلی سالنګي د سرګندونو مهم ټکی اجمل انداوروي.
د فرا والی عبدالبصیر سالنګي وایي تیره شپه په فرا ښار کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ ناسم پوهاوی او تېروتنه د ډزو سبب شوي وه او اصلا طالبانو بیا پر ښار بریدونه نه دي کړي. ښاغلي سالنګي د پنجشنبې په ماسپښین ازادي راډیو ته وویل چې په ښار کې دا مهال جګړه نشته او په بېلابېلو سیمو کې کور په کور تلاشي دوام لري. نوموړي په فراه ښار کې د تیر شپې د ډزو په اړه وویل ښاغلی سرنګي وایي د دولتي ځواکونو ترمنځ سوء تفاهم رامنځته شوی و او یو بلې سره د شپې په دوربینونو کې نه دي پېژندلې. ټولو په تېروتنه ډزې کړې. تقریبا د نیمې شپې راهیسې تر اوسه تصفیه او تلاشي روانه ده. هیڅ نه دي موندل شوي چې ګوندې طالبان یا وسلوال دی په ښار کې پټ وي. یوازې زموږ د خپلو قطعاتو تېروتنه تر دې مخکې د پنجشنبې په سهار د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور ازادي راډیو ته ویلي وو چې تیره شپه وسلوال او طالبانو یو ځل بیا په فراخر حمله کړې وه. ښاغلی بختور ویل وسلوال طالبان د خلکو په کورونو کې ځای پر ځای شوي وو او په امنیه قمندانۍ یو مابس یې ډزې کولې.
قمندانۍ د امنیې او مابس دی او یو خدمت یې زما پر شخصي مېلمستون باندې او تر اوسه پورې هم مخالفین د ښار په مرکز کې موجود دي. حکومتیان نور هم ورته د باندې راغلي دي. نو فعلا جنګ ادامه لري.
خو ښاغلی سلنګي وایي دوی په ښار کې د تېرې شپې راهیسې پر تصفیوي عملیاتو او تلاشیو کې داسې کوم څه نه دي موندلي چې په ښار کې دی د وسلوالو طالبانو د موجودیت او یا بیا حمله څرګندونه وکړي. بصیر سالنګي زیاته کړه چې وسلوال لخاره وتلی او هماغه سیمه ته چې مخکې پکې وو په ځانګړي توګه بالابلوک ولسوالۍ ته پچا شوي. نو مولي په عمومي توګه وویل چې د تیرو دوو ورځو په جګړو کې 25 سرتیري وژل شوي او تر 15 زیات ټپیان دي. د ښاغلي سالنګي په وینا په فراه ښار کې د وسلوالو طالبانو په برید کې 13 تنه ملکیان ټپیان شوي. نو مولي وویل چې په دې برید کې طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله وخته ده. وسلوالو طالبانو د سې شنبې په شپه د فراه ولایت په ښار حمله وکړه او د څه مودې لپاره یې ځینې سیمې نیولې وې. خو وروسته د فراه ښار ته د افغانستان د ملي اردو د کمانډو او نورو ځواکونو په رسېدو چارواکو وویل چې طالبان یې له ښاره ایستلي دي.
که څه هم د فرا ولی وای چې تیر شپه په دغه ښار کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ د یو سوء تفاهم له کبله ډزې شوې دي، خو د فرا ځینې نورو مقاماتو ویلي دي چې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ هم نښتې شوې دي. په فرا کې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت وایي چې تیر شپه د ښار په ځینو برخو کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو د نښتو شاهد و، خو د ورځې لخوا یوازې په هغو ځایونو کې خال خال ډزې اوریدل کېدې چې امنیتي ځواکونه د کورونو د تلاشۍ په مهال د وسلوالو طالبانو له مقاومت سره مخامخ کېدل. په فرا کې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت وایي چې د تیرې شپې په خال خال نښتو کې شاوخوا شپږ تنه وژل شوي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ شغله ازادي راډیو اورید. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 څپه اوري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي چې د ورځې نږدې 1 لک تنه نمونه لیکي د رای ورکوونکو په توګه. په دې اړه د دې خبرونې په دوام کې راپور لرو، خو اوس د افغانستان د علماو د شورا د غړو د څرګندونو په باب. د افغانستان د علماو د شورا ځینې غړي او یو شمېر دیني عالمان د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې د روژې د میاشتې په درناوي اوربند وکړي. د دې شورا غړي مولوي شهزاده شاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې روژه د رحمت او عبادت میاشت او باید خلک په امن کې دا میاشتې راکړي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور ووري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جګړې اور بل دی، د دغه هیواد د علماو شورا له ښکېلو خوا غواړي چې د روژې د میاشتې په درناوي جګړه ودروي. د دغه شورا غړی مولوي شهزاده شاهد وایي روژه د صبر او زغم میاشت ده، او په دغه میاشت کې افغانان باید د دې فرصت پیدا کړي چې د امن په فضا کې عبادت وکړي. ښاغلی شاهد د پنجشنبې په ورځ د روژې د میاشتې په لومړۍ ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې ښکېلې خواوې باید دغه مسله په پام کې ونیسي او اور بند وکړي.
د روژې مبارکه میاشت د همدردۍ، د خیر رسونې او د برکت نه ډکه میاشت ده. دې میاشتې ته د صبر میاشت ویل شوې دي، او دا د قرآن کریم د نزول میاشت ده. زما د ټولو جنګي ډلو نه او د مخالفینو نه دا هیله ده چې او غفتنه می ده په دې میاشت کې خصوصا د جنگونو سلسله ته ادامه ورنکي او خلک بریدي چې په آرام او اطمینان خپل عبادت وکړي.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړې زور اخیستی. طالبانو څه موده وړاندې د خندق په نوم عملیات پیل کړل او دوی ویلي چې په ټول افغانستان کې به خپلې حملې زیاتې کړي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې مخ پر خرابیدونکي امنیتي وضعیت دوی اندېښمن کړي دي. هدایت الله او عزیز محمد رحماني وایي په دغه میاشت کې باید جګړه ودرول شي څو افغانان وکړي شي په آرامه فضا کې خپل عبادت وکړي.
دروژې د مبارکې میاشتې په برکت له جګړو او بې اتفاقۍ لاس واخلي او پریک دی چې مسلمانان د سولې تر چتر لاندې دغه میاشت تیر کړي.
درخواست مې از درپوی درگیر در جنگ و
زما غوښتنه په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواو داده چې په ځنګړي توګه دروژې په میاشت کې جګړه سل په سلو کې ودروي.
یو شمېر دینی عالمان هم وایي چې روژه د خیر، سولې، آرامښت او عبادت میاشت ده، او په دغه میاشت کې باید ښکېلې خواوې له جګړې لاس واخلي. دینی عالم مولوي بهرودین جوزجانی و افغانان حق لري چې لکه د نور نړۍ د مسلمانانو په څیر په آرام او امن فضا کې روژه ونیسي، او په جګړه کې ټول ښکېلې خواوې باید له دوی څخه دغه حق وانخلي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه وایي چې د غزنی او جوزجان ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو له لوري بریدونه شوي دي، او افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي په جوزجان ولایت کې هغه مرکز بیرته ونیسي چې وسلوالو طالبانو نیولی دی. له کابله د رحمت الله افغان راپور.
پولیسي جرګه کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفانو تیر شپه د جغتو ولسوالۍ امنیت قومندانۍ او زنخان ولسوالۍ یو شمېر امنیتي پوستې هم نیولې. هغه وایي تیر شپه د غزنی د جغتو ولسوالۍ امنیت قومندانۍ وسلوالو طالبانو ونیوله. ټول امکانات او تجهیزات یې له ځان سره یوړل. 14 امنیتي ځواکونه تلفات لرو. همداشان په زنخان ولسوالۍ کې هم درې امنیتي پوستې وسلوالو نیولې دي. د غزنی ولی عبدالکریم متین که هم د جغتو ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ د نیولو په اړه څه نه وایي، خو د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې لوړ امنیتي ګواښونه تاییدوي. بلخوا د جوجان د والی مرستیال عبدالرحیم محمودی وایي چې له تېرې ورځې راهیسې د دغه ولایت د قرقین ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو له لورې محاصره سوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د فراه د ښار په شمال او لویدیځ کې ډزې اورېدل کېږي او په ښار کې تصفیوي عملیات هم روان دي. ښاغلی رادمنش وایي چې په غزنی کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره عملیات روان دي او تر اوسه په دغه ولایت کې 250 وسلوال طالبان وژل سوي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د وسلوالو طالبانو نظر هم راواخلو، خو بریالي نه سو او نه هم کومې خپلواکې سرچینې تر اوسه یادې ډلې ته د اوښتو تلفاتو رقم تایید کړی.
لبل خپه بغلان کې یو شمېر مدني فعالان وایي تر اوسه د دغه ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ د بیا نیولو لپاره هیڅ ډول عملیات نه دي شوي. دا فعالان چې نن پنجشنبه په کابل کې سره راغونډ شوي ول، وایي له 12 ورځو راهیسې دا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
په وروستیو دوه اونیو کې چې په افغانستان کې جګړې شدت موندلی، د هیواد یو شمېر سیمې او ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې دي. د بغلان تالاو برفک، د فاریاب بلچراغ، د غزنی او فرازینې برخې یې ژوندۍ بېلګې دي. د بغلان یو شمېر مدني فعالان چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې سره راغونډ شوي وایي د تالاو برفک ولسوالۍ له 12 ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو په واک کې ده او د بیا نیولو لپاره هیڅ ډول عملیات نه دي پیل شوي. الانو حامد پویاوی:
هرچند نیروها رفتن از بامیان به ساحش پیش آمدند،
دای وی که څنګه ځواکونه هلته رسیدلې دي، خو تر اوسه د بیانولو عملیات نه دی پیل کړي. زموږ هیله دا ده چې دا عملیات ژر تر ژره پیل شي، کنه لاغه پرته به دا ستونزه لا پراخه شي،
ګسترده تر و بزرگتر خواهد شد.
د پوینه د دغه ولسوالۍ د سقوط په نتیجه کې په لسګونو افغان فوجیانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوختي او سلګونه کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوې دي. د مدني فعالان وایي وسلوال طالبان هڅه کوي چې په دغه ولسوالۍ کې ځان ته فوجي اډې جوړې کړي. د بغلان د والی پوینه د تالاو برفک ولسوالۍ د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو په واک کې ولویده. د مدني فعالانو د دغو اندېښنو په غبرګون اوس دفاع وزارت وایي چې په تالاو برفک ولسوالۍ کې ډېر وسلوال طالبان وژل شوي او نورې د تېښتې په حال کې دي. د یاد وزارت د ویاند دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل د هوایی او توپچي حملو له کبله طالبانو ماتې خوړلې، خو د خندقونو د کیندلو له کبله دوی تر اوسه دغې ولسوالۍ ته نه دي رسیدلي.
تعداد زیادی از یا در تالاو برفک کشته شدند.
دی وایي دوی نه ډېر وژل شوي او د تېښتې په حال کې دي. یوازینی لامل چې موږ تر اوسه د تالاو برفک ولسوالۍ ته نه یو رسیدلي دا ده چې په لاره کې خندقونه باسل شوي او لاره د دښمن لخوا په بمونو پوښل شوې ده. موږ د سړک د بیا رغونې په حال کې یو او د ولسوالۍ په لورې روان یو. موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو او نه هم دوی په دې اړه څه ویلي دي. د دغو فعالانو له ډلې د زمان ارزومند په نوم یو بل کس وایي د یادو ولسوالۍ اوسیدونکي په بد وضعیت کې دي او د خوراکي موادو بیې خورا زیاتې لوړې شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وایي هر ورځ نږدې 1,00,000 تنه د انتخاباتو لپاره نوملیکنه کوي. معزوله دولتي نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه شمیر د نوملیکنې په پروسه کې د پام وړ زیاتوالی شي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو ګډون د قناعت وړ نه دی. محمد حدیث پردیس راپور لري.
د انتخابات خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستیال معزوله دولتي وایي د هرې ورځې په تیریدو په مرکز او ولایتونو کې د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو ګډون زیاتېږي. د نوموړي په خبره په لومړۍ اونۍ کې له 5000 تر 10000 کسانو نوملیکنه کوله، خو اوس دغه کچه له 20000 څخه 30000 تنو ته رسیږي.
مونږ
په لومړۍ ورځو کې تر 6000 کسانو پورې ثبت نام کوو، خو اوس هره ورځ 80000، 90000 او ان تر 100000 کسانو پورې نوملیکنه کوو. ښاغلی دولتي د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو ونډه د قناعت وړ بولي او تمه ښیي چې د نوملیکنې د پروسې تر پایه ډیری هغه کسان چې په شرایطو برابر دي خپل نومونه ثبت کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د چهارشنبې تر ورځې شاوخوا 1,800,000 کسانو
پښتنو د انتخاباتو لپاره نوملیکنه کړې. تیرونی د انتخابات خپلواک کمیسون په مرکز ولایتونو ولسوالیو کې د نوملیکنې پروسه د وی میاشتې لپاره تمدید کړه. په ولسوالیو لرو پرتو سیمو کې هم د نوملیکنې پروسه پیل شوې ده. د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي چې کمیسونې د شفافیت په اړه وار لمخه ډاډ ورکړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا بیا ویي لا هم د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو ګډون د قناعت وړ نه دی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په مرکز او د ولایتونو په مرکزونو کې د خلکو ګډون هیله بخونکی نه دی. مونږ هیله لرله چې یوازې له کابل څخه تر دې دمه 2 میلیونه کسانو ګډون کړی وای.
د ښاغلي رشید په خبره د دې لپاره چې خلک د نوملیکنې په پروسه کې ډیر ګډون وکړي، حکومت او کمیسون باید پر انتخاباتو د خلکو باور ورغوي. نوموړی د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو د کم ګډون علت د خلکو کم علاقګي په ګوته کوي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر له وسلوالو مخالفانو څخه غوښتي چې د روژې د مبارکې میاشتې د درناوي لپاره د نامنو یو تاوتریخوالي څخه لاس واخلي، خو لا هم د هیواد په بیلوبیلو سیمو کې جګړې روانې دي چې تر اوسه مو راپورونه هم د ځینو په اړه واورېدل. په همدې حال کې د هند حکومت پرون اعلان وکړ چې د روژې د میاشتې په ترڅ کې به په کشمیر کې د یاغیانو په وړاندې عملیات ودروي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
د هند حکومت د مې پر 14مه نیټه اعلان وکړ چې د روژې میاشتې په ترڅ کې به د دغه هیواد ځواکونه د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د یاغیانو پر وړاندې عملیات وڅنډوي. د په تیرو 3 کلونو کې لومړی ځل دی چې هند داسې یوه پریکړه اعلانوي. وروستی ځل په 2000 میلادي کال کې هند د روژې میاشتې په مناسبت په کشمیر کې قربان اعلان کړی و. خو د فرانس پریس خبري ایجنس په لیکنه د پاکستان لشکر طیبه ډلې دغه قربان رد کړی او هغه یې یوه ننداره بللې ده. هند د پاکستان لشکر طیبه ډله تورنوي چې په ممبئی کې د 2000 کال په بریدونو کې لاس لري چې په نتیجه کې یې لږ تر لږه 1 شپږ تنه ووژل شول. لشکر طیبه ویلي چې دغه اوربان ته د دې ډلې د هغو قربانیانو په وړاندې د ګناه په سترګه ګوري چې د ازادۍ لپاره جنګېدلې دي. د کشمیر په لانجمنه سیمه کې چې د هند او پاکستان ترمنځ پراته ده او دواړه هیوادونه یې د مالکیت ادا کوي، شاوخوا 1500 هندي پوځیان دېره دي. د هند کورنیو چارو وزیر رنجیت سنگ پر ټویټر د پیغامونو په لړۍ کې لیکلي چې دغه پریکړه د دې لپاره سوي چې مسلمانان وکولای سي په سولهییزه فضا کې د روژې میاشت تیره کړي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنس د هندي چارواکو له قوله لیکلي چې وایي دا پریکړه په دې معنا ده چې هندي ځواکونه به په کشمیر کې د کور په کور تلاشي او د یاغیانو له تعقیب لاس واخلي، خو د یاغیانو احتمالي بریدونو ته به متقابل ځواب ویل سي. حزب المجاهدین چې په کشمیر کې تر ټولو لوی یاغي ډله بلل کیږي، تر اوسه د دې اوربند په اړه څه نه دی ویلي. هندي چارواکو د حزب المجاهدین ډلې چې ټول غړي د کشمیر دي، له 2000 میلادي کال راهیسې په خپلو کې جګړه بنده کړې ده، خو لا هم د دې 10 کلنې لانجې د پایټکې نه تر سترګو کیږي. یوازې په 2010 کال کې په کشمیر کې تر 200 ډیر یاغیان او 50 تنه ملکی وګړي وژل شوي دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی ګوند یو شمېر همکارانو د هغې و د دفاع وزیر په ګډون دا اوربند رد کړی او وایي دا اقدام د یاغیانو د بیا تنظیمېدو زمینه برابروي. په 1940 کال کې د بریتانیا د استعمار له ختمېدو سره د کشمیر سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ووېشل شوه او دغه دواړه د اټومي وسلې لرونکي ګاونډیان تر اوسه د هغه لپاره جنګېدلې دي.
د ایران په جنوب لویدیځ کازیرون ښار کې په تاوتریخجنو مظاهرو کې لږ تر لږه 1 کس وژل شوی او 6 نور ټپیان شوي دي. د فارس نیمه دولتي خبري اژانس چې په دې سیمه کې د پولیسو یو ماموریت ته هم ور اچول شوی دی، د دې موضوع تفصیل اجمل انباندي کوي.
د فارس نیمه دولتي خبري اژانس په وینا د چهارشنبه په ماښام په یو کم شمېر ترس کوونکي د کازیرون ښار کې راټول شوي وو. دا ښار د تهران څخه د 900 کیلومتره په واټن جنوب کې پروت دی. په کازیرون کې د ونې راهیسې د ځایي چارواکو دغه پریکړه پر ضد اعتراضونه کیږي چې غواړي د دې ښار ځینې ناحیې له ښاره بیلي او یو نوی ښار ګوټي سره یو ځای کړي. له پخوانیو اعتراضونو وروسته چارواکو ژمنه وکړه چې خپله پریکړه به عملي نه کړي. عیني شاهدانو رسنیو ته ویلي د چهارشنبه د ورځې د ماسپښین مهال په مظاهره کې یو شمېر کسان د پولیسو لخوا نیول شوي وو او بیا یو شمېر نور کسان د پولیسو د ماموریت مخې ته راټول شول او د نیول شوو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه یې کوله. بی بی سی د وایني شاید له قوله ویلي د پولیسو لخوا ډزې د دې سبب شوې چې وضعیت په تاوتریخوالي بدل شي. په ایران کې د بشري حقوقو لپاره د نیویارک مرکز د ځایي سرچینو له قوله وایي چې لږ تر لږه 3 کسان په دې تاوتریخوالي کې وشل شوي. د اعتراضونو او تاوتریخوالي څخه په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر ویډیوګانې هم خپرې شوې. یوه ویډیو چې آنلاین خپره شوې پکې اعتراض کوونکي ښکاري چې یو ټپي کس انتقالوي. په بله آنلاین خپره شوې ویډیو کې اعتراض کوونکي د ایران د پولیسو خلاف نارې وهي. په یوه بله ویډیو کې چې آنلاین خپره شوې خلک نارې وهي چې امریکایي دښمن نه ده بلکې د دوی دښمن هم دلته په ایران کې دی. د کاسیرون ښار کې شاوخوا 150 زره وګړي اوسیږي چې ډېرې د قشقایي قبیلې سره تړاو لري. د دې قبیلې یو شمېر غړي په دودیزه توګه له ځان سره د ښکار ټوپکې ګرځي.
دا واز موږ خبري مجله. بله خبري مجله هم لرو چې اوس زرغونه منګل وړاندې.